پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. او رچ افغان چارواکي وایي افغان امنیت ځواکونو پر فراخ خار د وسلوالو طالبانو حمله په شاته مولي او خار تر کنټرول اندرا واستي. دغه راز د فراخ خار ته د امنیتي ګواښونو سره سره ولي د امنیت ټینګښ لپاره جدي اقدامات ونشول. په دې اړه پر راپور سربیره پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا ګواښ کړی چې د شمالي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرانو د راتلونکي غونډې په اړه ښایي له سره غور وکړي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د فراه ولی بصیر سالنګي وای افغان ځوکونو د فراه لشاره د طالبانو ډلې زه حمله په شاو تمبوله. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وای د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. او شمالي کوریا وای د پوځي تمرینونو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې خبرې ځنډولې چې د نن لپاره پلان شوی وي. د خبرونو تفصیل د فراه ولی بصیر سالنګي وای افغان ځواکونو د فراه لشاره د طالبانو ډلې حمله په شاو تمبوله. هغه نن ازادي رادیو ته ویل افغان ځواکونو وسلوال طالبان پرې نه شودل چې د مهمو سیمو کنټرول په لاس کې واخلي.
مکملن طالبان شکست خوردن چې صدای طالبان در شهر فراه
باقی بود. دوی طالبانو په بشپړ ډول ماته خوړلې ده. په شهر کې ته غوي جسدونه پاتې دي. افغان او امنیتي دفاعي ځواکونو په پراخو حمله سره طالبان له شهره وویستل. د فراه ولی وویل چې شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو په پرونیو ډلې زبریتونو کې لاس ترلود. د فراه امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد بیا نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په پرونیو بریتونو کې 180 وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو د فراه ولی وایي چې شاوخوا 300 طالبان په دغو بریتونو کې وژل شوي دي. نوموړي په پرونیو بریتونو کې د شپږویشتو افغان پوځیان او لسو ملکیانو وژل کېدل هم تایید کړی دی. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدي بیا له ازادي راډیو سره د فراه د والي خبرې ردوي او وایي چې وسلوال طالبان لا هم د فراه په شاوخوا کې حضور لري. په دې اړه تفصیل د رواني خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. د غزنی ولایت میز چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ تېره شپه د 2 ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. د دغه ولایت ولایتي شورا غړي نصیر احمد فکري نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه سلګونو وسلوالو طالبانو پر یادې ولسوالۍ ډله ییز بریدونه وکړل او پر مهال یې د یادې ولسوالۍ د امنیت د مدیر اسماعیل بخشلي په ګډون 8 افغان سرتېري وژل شوي دي او یو شمېر نور سرتېري هم ټپیان دي چې سهار ولسوالۍ بېرته د افغان ځواکونو لاسته ولوېده. نوموړی وایي وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ د امنیت مندانی ودانی سوځولی او ګڼ شمیر مهمات او وسلې له ځان سره وړي دي. شغله فکری زیاتوي په ولسوالۍ کې وسام خال نشټېسته. له دې سره پسې مې کې یو ځای خبريال محمد اميري هم ازادي راډیو ته ورچی وسلوالو طالبانو د جغتو ولسوالۍ د 2 ساعتونو لپاره نیولې و چې ګڼ شمیر افغان سرتیر ته مرګ جوړ لوړوله. د غزنی ولایتي اداره او د امنیت قمندانۍ مسولین بیا په دې اړه لڅویلو ډډه کوي. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو نن سهار د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلی ډله ییز برید کړی دی. نوموړي ویلي چې د هوایي ځواکونو د مرستې غوښتنه یې کړې ده او ژر تر ژره به ځواکونو سیمې ته ورسیږي خو نور جزئیات یې ور نه کړل. بلخوا په قرقین ولسوالۍ کې د خلکو د پاسون یوه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو نن سهار برید پیل کړی دی. دینار کلی د قرقین د ولسوالۍ له مرکز څخه 15 کیلومتره فاصله لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د تار اداره یا سیګار وایي امریکایي پوځیانو د افغان ځواکونو د شمیر په اړه له دوی سره ناسم ارقام شریک کړي وو. د سیګار مشر پرون د امریکا کانګرس ته دا خبرې کړې او ویلي دي چې ادارې د اپریل په 10مه د همدغو ناسمو ارقامو په اساس یو رپورټ وړاندې کړی وو. د سیګار مشر جان سوب کو وویل چې د تازه شمیر له مخې د افغان پوځ تعداد 3,10,028 کسان دي چې پخوا دا شمیر دوی ته 2,69,400 تنه شدل سوی و د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د اپریل په 10مه په خپل راپور کې د افغان پوځیانو د شمیر د کمښت په اړه اندېښنه ښولې وه. زموږ اخلاق ازادي راډیو ری شمالي کوریا وایي د پوځي تمرینونو له کبله یې د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولې چې د نن لپاره پلان سوی وي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د امریکا او جنوبي کوریا وروستي ګډ پوځي تمرینونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د وروستي مثبت پرمختګ په وړاندې پارون کې بللې دي. د خبري اژانس همدارنګه شک څرګند کړی چې د جون په 12مه نیټه دي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تاریخي لیدنه هم وسی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو لومړي مرستیال وزیر کیم کای کوانګ وروسته ویلي و چې موږ نور نو له داسې خبرو سره چې ټول له موږ یو طرفه غوښتنی او هغه هم لاټ بي وسلو لخصتل دي لیواله نه یو. او چارواکو ویلي په پاریس کې د یو مشکوک بریدګر خامزت عظیموف پلار امور له دوو ورځو زندان وروسته بیرته خوشي سوی دی. عظیموف تورن دی چې د اونۍ په پای کې 15 کسان په چړو وهلي. ویل کېږي چې په دې برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې په غاړه اخیستی یو تن وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د فرانسې پولیسو په دې برید سره په عظیموف باندې ډزې کړې او هغه سخت ټپي کړی دی. شل کلن عظیموف د فرانسې تابعیت لري او په چچن کې زیږېدلی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه په فراه ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شاته مولي او ښار تر کنټرول لاندې راوسته دي. په دې اړه خپل خبريال سره تماس نیسو او د ښار له وروستي وضعیت مو خبرو. د غراز د فراه ښار ته د امنیتي ګواښونو سره سره ولې د امنیت د ټینګښت لپاره حکومت جدي اقدام نه کړی په دې اړه د یو شمېر د فراه د پولیس جرګه کې د فراه د خلکو د استازو له شکایتونو مو هم خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا ګواښ کړی چې د شمالي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرانو د راتلونکي غونډې په اړه ښایي له سره غور وکړي. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه پر فراه ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شاته مولي او ښار تر کنټرول لاندې راوسته. چارواکي د غراز وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی او وختو خبر هم کوي چې د شمیر په اړه د دې ولایت لوړ پوړي چارواکي ضد نقیض څرګندونه کوي. د فراه ولی عبدالبصیر سلنګي په جګړو کې د شاوخوا 300 طالبانو د وژل کېدو خو د امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد د شاوخوا 180 طالبانو د وژل کېدو ویل دي. د فراه ولی افغان امنیتي ځواکونه ته د وختو تلفاتو شمیر شپږشتنه یاد کړی او دغه راز ویل چې د لس ملکی وګړو د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا ادعا کړې چې شپېته سرتیري او پولیسي وژلي او دوی ته د وختو تلفاتو شمیر نه تنه دی. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنشو ویل د فراه ښار نن له وسلوالو طالبانو تصفیه شو او اوس امنیتي ځواکونه د ښار په څنډو کې وسلوال تعقیبوي. هغه همداراز وویل چې افغان ځواکونو د امنیت د ټینګښت لپاره اضافي امنیتي پوستې جوړې کړي دي. د راپورونو له مخې د فراه له ښاره د وسلوالو طالبانو د دلیزی حمله په شاته مولو کې د نړیوالو ځواکونو هوایي بمباري مهم رول لوبولای دی. دا چې د فراه ښار ته له یوې مودې راهیسې ګواښونه متوجه ولې د افغانستان حکومت په خپل وخت اقدام ونه کړ په دې اړه راپور لرو. خو لومړی به لاړ شو فراه ته. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت هم دا شبه سره د ټلیفون په لیکه د فطرت صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. فطرت صاحب، که څه هم تاسو د امنیتي خطرونو له ویرې شپه له ښاره لرې تېره کړې ده، تاسو او یو شمېر نورو خبریالانو که راته ووایئ چې اوس وضعیت څه ډول دی؟
نوریا صاحب، سهار مخته موږ ښار ته ولاړو او زه په هغه سیمو کې ولاړم کوم سیمه چې تیر ورځ د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې وي. هلته موږ راپورونو دپاره ځینې مرکې هم ونیولې. پسیمو کې را د جواد څه چې دنه کورونا ته هم ځنن رسېدل کوم کورونا چې د امنیت قمندانې شاخه او همداشان د محبت شاخه کورونا واغه سنت مالی ځنن او تر دې او دنه کورونا څه دې هم و یو دوه شوندې چې یو د لیسې زراعت په نامه او بل یو درمالی درمالمین او قسم دوم ابو ناصر فرای شوندې دی او ته هم ځنن رسېدل دي همداشان په هغه سیمه کې چې تیر ورځ او سوال طالبان حضور درلودالته اوس ګڼګونه او خلک دکانونه خلاص شوي بازار کې یو عمومي وضعیت کتنه ورته وکړو صنعت نورمال دی او دلته چې اوس موږ موقعیت د خپله د شهر په منځ کې خو بیا هم د ډزو ږغونه نه اورېدل کېږي ان تېر ورځ خو بیخي موږ دلته احساس کوو چې زموږ وطن کې دی او نن سر رئیس د ډزو ږغونه اورېدل شي او داسې خلک هم وایي چې دولت له سوال مخالفان د شهر څخه لس کیلومتر لا واخوا ته لري دي یعنی لري سوي دي هغه سیمه کې چې دی تېر ورځ وه همداشان د تلفاتو په اړه هم تاسو مخکې یادونه وکړه دلته هم ځینې ارقام چې امنیه قمنداني وړاندې کړه څو شېبې مخکې د خبرانو سره یو سل اتیا تر 200 تنه دوی وایي چې د دولت سوار مخالفان تېر شپه په هوایي بریدونو کې کله چې دوی شاته کوي وژل سوي دي همداشان په جګړې کې هم د دوی تعداد وژل سوي دي دا کسان چې وژل شوي یو د شیبکو ولسوالۍ په سیمه کې چې هغه د فراه د ښار لویدیځ ته پرته ده د ایران سرحد خواته هلته بمبار شوي او بله برخه یې د فراه په شرود ولسوالۍ ته نږدې دوکین او ګټکین سیمې ته همداشان د بلبلوک ولسوالۍ په سیمه کې هم ویل کېږي چې بی پیلوټه الوتکو ځینې وسلوال په نښه کړي دي په دې سیمه کې دته درنده مجبوله اوښتې ده همداشان خلیصف احمدی هم ویلي چې دوی اوس هم د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې شپېته تنو عسکرو ته یې مجروب لاړولې او دوی اوس هم د فراه په شاوخوا کې شتون لري او د ده خبره چې په شانونې ته مرسي خو همدې چارواکي د ده خبره نه مني
فطرت صاحب تاسو د ښار د وضعیت په اړه وویل چې ځینې ودانۍ تاوان رسېدلی ځینې سوځېدلی دي چارواکو ویلي چې طالبانو دا سوځولی دي تاسو هلته چې وضعیت له نږدې ګورئ آیا اکثرا ودانۍ داسې ښکاري چې سوځول شوي قصدن او که د جګړو او ډزو په نتیجه کې ویجاړې شوي دي
ودانۍ که ملکي ودانۍ که وګورو تدیر د ډزو په تبادلې سره خراب شوي دي موږ چې ځینې ودانۍ وکتلې د متقابل ډزو له امله چې هم افغان ځواکونه کړي او متوال طالبانو ویجاړې شوي دي ځینې ځایونه چې ګمان کېدی چې دا دولتي ځایونه یو دوه ځای یو لیسې زراعت او یو بل ځای وڅنګ ته پخوانی د تلویزیون دا ځایونه پولیس رنجرې هم ولاړې وي دا په قصدي ډول سوځول شوي د وسلوالو لخوا ولې نور د خلکو کورونه چې موږ د نږدې هم ولیدل تر ډېرو ځایونو چې رسېدلي وو هغه په متقابل ډزو سره شوي دي یعنې په خاص ډول کورونه د عامو خلکو نه دي سوځول شوي یعنی
بیرته په ښار کې وضعیت که څه هم سخته ده چې په د ښار له تصفیه وروسته په لومړۍ ورځ عادي بڼه غوره کړي خو آیا بیا هم کاروبار روان دی دوکانونه خلاص شوي دي خلک عادي ژوند ته بیرته راګرځېدلي
بله څه شېبې مخکې هم چې ما د ښار څخه لیدنه وکړه تر اتیا په سلو کې ویلی شو چې ټول دوکانونه خلاص شوي او خلک هم په بازار کې وجود لري تېره شپه ډېرو خلکو د فراه د جنوب خواته یو غر دی د غره په لمنې کې تېره کړې برېښنا اسمان لاندې نن ټوله بېرته خپل کورونو ته راغلي یعنې په نورو جګړو کې چې سی وایي د فراه څخه خلک نورو ولایتونو ته بېځایه کېدل خو تېر ورځ ځکه چې وخت هم لنډ او لارې هم ټوله بندې سي پر خلکو باندې نو خلکو دشتو او غرو ته مخه کړې وه چې تېره شپه هلته وه نن بېرته ټوله راستانه شوي دي خپلو کورو ته او همداشان په بازار کې هم لکه نور ورځې نه دی خو څه ناڅه کم سره هغه بیا هم د نورمال حالات لیدل کېږي
ولسی خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه که څه هم چارواکو ویلي چې د لسو ملکي وګړو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي دي آیا همدا رقم دی او نور څومره زیانونه ورسېدلي په دغو جګړو کې
جګړو کې تر ډېره حده ملکي کسان ته د امنیت قمنداني وڅنګ ته او مابر څنګ ته ډېر زیانونه رسېدلي همداشان د ملي امنیت ریاست و څنګه ته ځینې کورونه تخریب شوي دي ځینې دوکانونه هم خراب شوي چې خلک شکایت کوي دوکانونه خو د ملکی تلفاتو په اړه غلط دیدا چې تاسو یادونه وکړه تیر ورځ رامنځته شوی و چې هغه یو ځانمرګ بیست و په هغه کې څو نفر وژل شوي وو. همداشان په جګړې کې هم د ملي امنیت ریاست څنګ ته وژل شوي وو. نور ملکی کسان ځانونه د جګړې له ډګر تکشلي او په همدې خاطر هم مرګ ژوبله دې ته کمه رسېدلې. خو د ځانونو په اړه ډېر ځانونه رسېدلي دي. یو لوی رستورانت چې د امنیت قوماندانې څنګ ته وو په بشپړه توګه سوځېدلی چې دا واقعاً ډېر تاوان دی. همداشان ځینې دوکانونه هم تخریب شوي د جګړې په ترڅ کې. د تاوانونو ارزونه که تر اوسه هم نه ده شوې خو بیا هم ویل کېږي چې د میلیونونو افغانیو په ارزښت تاوان دی او باید دولت د دغو کسانو سره مرستې وکړي او پام ورته وکړي.
احمد شاه فطرت له تاسو نه مننه. له فرادی ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت چې د ښار د وضعیت او په د البته له ښار د وسله والو طالبانو د په شاتم بولو او د عمومي توګه د ښار د وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. په ولس جره کې د فراه ولایت د خلکو یو شمېر استازي وایي چې که څه هم له وړاندې معلومات وو چې بیا به هم طالبان په د په تور نږدې کېږي او حمله به پراخوي. خو په دې برخه کې حکومت جدي اقدام نه دی کړی. دوی وایي حکومت په فراه ښار د طالبانو د تهدیدونو او حملو په اړه هغه معلومات چې ترلاسه کړي وو له پامه غورځولي دي. نور حال به د کابل استډیو د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال په راپورټ کې واورو.
که څه هم د فراه ولایت د محلي مسؤلینو په خبره د فراه امنیتي وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی. خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازي وایي دوی درې ورځې وړاندې په فراه ښار د طالبانو د حملې په اړه معلومات له حکومت او خلکو سره شریک کړي وو. له دې ډلې همیرا ایوبي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په فراه ښار د طالبانو د حملې په اړه موجودو معلوماتو ته پام نه دی کړی. موږ د شنبه پورس په ډېره خپل غږ پورته کړ چې په فراه ښار د حملې یو لوی احتمال موجود دی. خو دوی ورته توجه ونه کړه او په دغه حمله کې 350 تنه افغان سرتیري ووژل شول او 20 نور ټپیان شول. حکومت باید همغه وخت لاس په کار شوی وای. همه هیڅ غبرګونې ونه خود. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سه شنبې د شپې په وروستیو ساعتونو کې په فراه ښار حمله وکړه او د یو شمېر راپورونو له مخې د فراه ښار ځینې سیمې د طالبانو په لاس سقوط شوې. د فراه والي بصیر سلنګي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې د وسلوالو طالبانو ډلې شاوخوا 2000 کسانو لاس درلود. د نوموړي په خبره د امنیتي ځواکونو د مقاومت او تازه د ځواکونو په رسیدو سره وسلوال طالبان تیره شپه په شا وتنبول شول. د افغانستان د ښارونو په مرکزونو دا د طالبانو لومړی حمله نه ده، بلکې شاوخوا درې کاله وړاندې هم وسلوالو طالبانو د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د کندوز ښار زیاتره سیمې د څو ورځو لپاره تر خپل کنټرول لاندې راوستې وې. دغې ډلې په 2016 میلادي کال کې هم د کندوز په ښار حمله وکړه خو بیرته په شا وتنبول شول. د یو شمېر سرچینو په خبره د افغانستان په ښارونو د طالبانو د حملو په اړه معلومات له وړاندې موجود ول، خو په فراه ښار د حملې په اړه د فراولي د فراه د والی په خبره لوړان دینه د خلکو په کورونو کې ځای پزې شو او په افغان ځواکونو حمله پیل کړې. خغل سلنګي وایي په فراه خر د حمله په جریان کې شاوخوا 300 وسلوال طالبان وژل شوې دي. د نوموړي د جګړې پر مهال د 25 امنیتي سرتیرو وژل کېدل هم تاییدوي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې دا وکړه چې د جګړې په جریان کې 9 وسلوال طالبان او 6 تن افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د خغلی مجاهد د ادعا له مخې لاغه وروسته چې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو وسلو ته لاسرسی پیدا کړ، افغان ځواکونه پرته له جګړې له ښاره ووتل. د نوموړي په خبره له لسو زیات افغان سرتیري هم د دوی لاسته ورغلي چې لا ژوند دي. خو د ولی د هغه افغان سرتیرو په اړه چې د طالبانو لاسته ورغلي سنوي. په همدې حال کې د فراه ولی بصیر سلنګي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې ومنل چې په فراه ښار د طالبانو د حمله په اړه له وړاندې معلومات موجود ول.
بله،
گرفته شده بود تدابیر نیول شوی و خو لیکه ماته شوه. کومې پوسټې چې موږ لرلې یو شمېر مستحکم نول. د کلیو په منځ کې زموږ پوسټې وې. طالبانو له نورو لارو حمله وکړې او زموږ پوسټې شاته پریښودې. زموږ پوسټو یو کیلومتر فاصله لرله او طالبان د پوسټو له منځه خار ته ننوتل. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د مخکنیو معلوماتو له مخې افغان امنیتي ځواکونه له تېرې یوې اونۍ راهیسې له طالبانو سره په جګړه بوختل. د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنیش د چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د افغان ځواکونو د اقداماتو په نتیجه کې وسلوال طالبان ونتوانېدل چې د فراه ښار ته سقوط ورکړي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
به هم پام دې موضوع کې تم کې او د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په حکومت کې ضعف د دې لامل شوی چې طالبان وکړی شي لوی حملې ترسره کړي، لکه د فراه پر ښار د ښار پر باندې حملو ته ورته د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم په ګڼ مېشتو سیمو کې په وروستیو کې طالبانو حملې زیاتې کړي دي. د ازادي راډیو بل خبریال محمد حدیث پردیس د پوځي چارو له کارپوه کابل خان تدبیر سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له مخکنیو معلوماتو سره سره ولې طالبانو په طالبان وتوانېدل چې په فراه ښار ډلې حمله وکړي.
ګورې مخکې وارونو پخوا هم ویلي دي، اوس بیا بېرته هغه خبره تکراروم چې د افغانستان په نظام کې د نن فراه پردیو مال خصوصا د افغانستان په سرحداتو کې او په مرکزي دولت کې چې وجود لري هغوی ډېر زیات فعال دي او د هغه زیات زمینه برابروي تر څو د افغانستان د دولت هغه کمزورتیاوې چې موجود هغه برملا کړي. نه څه معلومات موجود وو د دغې مسلې په اړوند باندې، بلکې څو ورځې وړاندې تاسو میډیا ټول شاهدان یاست چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عمل راپور اختار وخت د افغانستان دولت د اقدامات چې د افغانستان دولت په هغو اقداماتو په بدل کې چې د افغانستان اوبه غواړي مهار کړي. یو له هغو اقداماتونو دا چې ته به وکړي په هغو کې سوال دا و چې ته به وکړي ایران، یو له هغو اقداماتو دا همدغه اقدام و چې عملا دا ترسره شو د فلا په اړوند باندې.
تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه د فراه د حملې په رابطه باندې، موزدسم ویل کیږي چې دغه وسلوال د هلمند او د فرات څیرمه نور ولایتونو نه ورغلي وو په لوی تعداد باندې دغه عملیات ترسره شو. پښتنه دار منست کیږي چې ولې حکومت دغه مسیرونه چې مخکنه هم دوی خبرو په دې مسلې باندې اصلي ضعف تاسو په څیر ګوري؟
ضعف په مدیریت کې ده. هر افراد او اشخاص چې نوی دي قطاعات او دي رهبری لپاره استخدامیږي په هغه کې یو ضعف موجود دی او کمزورتیا پکې موجوده ده. بلې خوا په نظام کې فساد ده. فساد د دې باعث کیږي چې ډېر زیات دغو مسایلو ته توجه ونه شي، او له بلې خوا داسې افراد او اشخاص چې هغه پخوا په تنظیمونو کې جنګېدلي دي او هغه د دې تجربې لري چې ولایتونه خرج کړي او بېرته یې واخلي. کندوز یو له ټولو نه بارزه نمونه ده چې کندوز عملا معامله سو خرج او بېرته بیا د دولت د پیسو په مقابل کې د امتیاز په مقابل کې بیرته تسخیر شو. همدغه تجربه تکرارېږي د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې. زه یقین لرم چې په فراه کې د طالب رسېدل همدغه نقطې ته له یوې خوا دا چې د ایران فشارونه دي، د روسیې فشارونه دي، او له بلې خوا هغه ضعف چې په مدیریت کې موجود ده دوی دا سیمې خرڅوي، او د هغه په مقابل کې هم خپل امتیازات اخلي هم دښمن د تا ما د کیسه غد امتیاز درلودم کې
وو. د مدیریت د ضعف خبره وکړه او په ورته وخت کې مو هغه غوښنه چې موجود دي یعنی زیات هم دي، نو پښتنه میدا کوله چې دغه دوه مسلو ته په کتو باندې څه فکر کوي چې په افغانستان کې چې جنگي فصل هم شروع شوی، راتلون کې هغه نور ولایت یا پټوله کې امنیتی وضعیت پر اړه ستاسو نظر؟
وري چې په افغانستان کې د نظامي سکتور مدیریت ته توجه نشي او وظف همدغه منول ادامه پیدا کړي، چرته چې موږ د عسكر په سر قمار وو دي او سردار په سر باندې قمار وو هو دي هغه لپاره وار شخص څوک چې په جنگ باندې پوهېږي، څوک چې جنگ تعریف باندې پوهېږي، څوک چې جنگ برابري باندې پوهېږي، هغه استخدام نه کو یقینا مغضبه د بحران خواته ولاړه شي.
د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر چې پر فراه ښار د وسلوالو طالبانو د ډلې ییزي حملې د عواملو په اړه چې څنګه وتوانېدل طالبان پر ښار دغسې لویه حمله وکړي خپل نظریات راسره شریکول. وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو راهیسې په د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم حملو ته زور ورکړی. د راپورونو له مخې د غزني جغتو ولسوالۍ هم تېره شپه د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو ولوالدي ولادي ولایت شورا غړي نصیر احمد فقیری نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه سلګونو وسلوالو طالبانو د غزنی په دی ولسوالۍ ډلیز بریت کړی وو، او د دغه بریت او نښتو په نتیجه کې د دی ولسوالۍ د امنیت مدیر اسماعیل خان هم د اتو افغان سرتیرو د وژل شو افغان سرتیرو په ډله کې وو. دغه راز هغه په وینا یو شمېر نور سرتیر هم ټپیان شوي، خو وروسته افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې وسلوال طالبان له د دغه ولسوالۍ په شاکړیا او دغه ولسوالۍ بیرته تر کنټرول لاندې ونیسي. لبلې خواله جوزجان د ازادي راډیو خبريال وایي چې اوس د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې شدیده جګړه روانه ده. امنیتي چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته نن وویل چې شاوخوا 200 طالب وسلوالو د دې ولسوالۍ په دینار کلی چې ولسوالۍ له مرکز 15 کیلومتر لری ده د قرقین ولسوالۍ حمله کړې، هم د دې نخته اوس هم روانه ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او مخکله دې چې په نړیوالو موضوعاتو کې واورې شمالي کوریا ګواښ کړی چې د امریکا او د شمالي کوریا د ولسمشرانو د راتلونکو غونډې په اړه بل سره کتنه وکړي. پام وکړئ د افغانستان اقتصادي خبرونو ته چې مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د روان دیر لسو و نویم لمریز کال تر پای د افغانستان په کچه د اوبو 1500 کاریزونه رغول کیږي. د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار حامد هلمندین نازد ډډیو ته ویل چې تر دې دمه د اوبو 250 کاریزونه سروې شوي او پر نور هم کار دوام لري. ښاغلی هلمندی وایي چې کاریزونه د هیواد اقتصاد په برخه کې د پام وړ رول لري او په رغولو سره باید د وچکالۍ ستونزه حل او په کرنیزو تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نوموړی زیاتوي په اوسه ډول پر هر کاریز باندې $50,000 لګښت ترزی. د معلوماتو لمخې په خوا په ټول افغانستان کې د اوبو 9,000 کاریزونه موجود وو او تر 2,000,000 زیاتو کسانو پکې کار کاوه. په پام کې ده چې په بلخ ولایت کې تولیدي فابریکو ته د برېښنا ستونزې د هواري په هدف غزنفر شرکت په دې برخه کې په کار پیل وکړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر احمد سپایي ځاتنن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت له فعالیت سره به 500 میګواټه برېښنا تولید او په صنعتي پارک کې به پر فابریکو وویشل شي. سپایي ځاده وایي چې اوس مال دغه شرکت ماشینالات او نور لازم وسایل موجود دي او کله چې د ځمکې ستونزه هواره شي عملاً به برېښنا تولید کړي. د بلخ د سوداګرۍ او نوی رئیس وی چې د برېښنا پر دغه پروژې $500,000 لګښت راغلی دی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1,000 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمه بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 3,000 او 1 لیتر ډیزل په 3,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 30 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 11 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1,590 افغانۍ.
د ازادي راډیو له پی یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. شمالي کوریا ویلي ممکن د دغه هیواد د مشر او د امریکا د ولسمشر پر مخامخ خبرو بیا کتنه وکړي. دا هیواد د جنوبي کوریا او امریکا پر پوځي تمرینونو اعتراض لري. عصمت سروان دلته په استډیو کې راسره دی، دا موضوع یې تعقیب کړی. سروان صاحب، څه نوي پرمختګونه په دې برخه کې شوي؟
مننه نوري صاحب. شمالي کوریا وایي لکه څنګه چې تاسو مې اشاره وکړه چې که امریکا پر دې ټینګار وکړي چې لومړی دې د شمالي کوریا اتمي وسلې له منځه یوړل شي، ممکن د دغه هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره د کتنې پر پروګرام بیا کتنه وکړي. له ټاکل شوي پروګرام سره سم البته که لغوه نه شي، د دواړو هیوادونو مشران د راتلونکي جون په 12مه مخامخ خبرې کوي. او شمالي کوریا ویلي وو چې حاضره ده له خپل اتمي پروګرام لاس واخلي. د شمالي کوریا رسنیو د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په قول راپور ورکړ چې که امریکا موږ محاصره کړي او په یو اړخیز ډول د اتمي وسلو د له منځه تلو غوښتنه وکړي، بیا نو خبرو ته اړتیا نه وي او مجبور به یو چې د کوریا د ولسی جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو د غونډې پر منلو بیا غور وکړو. تر دې څو ساعته مخکې شمالي کوریا د خپلو او جنوبي کوریا د جګپړو چارواکو کتنه چې ټاکل شوې وه نن چهارشنبه وشي، د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو په اعتراض کې لغوه کړې وه. شمالي کوریا د پوځي تمرین لمسوونکی او د حملې لپاره تمرین بللی دی.
امریکا د شمالي کوریا د دې خبرداري په اړه څه ویلي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه وویل چې د دوو هیوادونو د مشرانو کتنې ته تیاری نیسي. دا کتنه به په سنگاپور کې وشي. البته پام کې ده چې په سنگاپور کې دا غونډه دواړه مشران وکړي. دې وزارت دا هم ویلي چې د شمالي کوریا د دریس په اړه معلومات نه لري.
تاسو مخکې د پوځي تمرینونو یادونه وکړه، دا تمرینونه څومره لوی دي او څومره د پام وړ؟
په دې تمرین کې نږدې سل جنگي الوتکو برخه درلودله. د دوغ الوتکو په منځ کې بي 25 او اف 15 کې جنگي الوتکې هم شامل وي. دا تمرین د جمعې پر ورځ پیل شو او میک ستاندرد نومیږي. البته امریکا او جنوبي کوریا تل ویلي چې دا ډول تمرینونه یوازې د دفاعي هدفونو لپاره کې شاو، دا کوم نوې شی هم نه دی، بلکې په 1953 میلادي کال کې په دې اړه یو موافقه لاسلیک کړې و چې پر اساس هر څه مود وروسته دواړه هیوادونه پوځي تمرینونه کوي.
بلې اسمت سروان له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د مخخه خزو په پروګرام کې د زهره حلمی په نوم یو بل مخخه خزو در پیژنو، خو اوس فری په ظاهر سړیو تر غلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د فرا ولی بصیر سلنګي وای افغان ځواکونو د فرا لشار د طالبانو ډلې زه حمله پښاوتم بوله. هغه نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو وسلوال طالبان پرې نه شول چې د مهمو سیمو کنټرول په لاس کې واخلي. د فرا ولی وای شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو په پرونی ډلې زوبریدونکو کې لاس ترلاسه. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وای د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دغه ولایت امنیت قمندانې د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي ازادي رادیو ته تایید کړی چې طالبانو نن سهار د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلی ډلې زبرید کړی دی. نو موري ویل چې د هوایي ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د غزنی ولایت سیمیز چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ تیر شپه د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې و. ایران وای د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره له لویدیځو قدرتونو سره ښه بحثونه درلودل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا خبره د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر پرونی کتنې ورسته کړې ده. او شمالي کوریا وای د پوځي تمرینونو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولې چې د نن لپاره پلان شوی وي.
مخکخه خزی
بلی در نوردون کو ستړي مشه. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورسي خبرونه له ازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې مو د مخکخه خزی ونې خبرونه ته زه یوسف زدران هر کله کوم. د دې خبرونه د لړۍ په دوام مو دازل زهره حلیمی د خبرونه ته ټاکلې ده. زهره حلیمی د کابل پنتون د شریعت لوپونځي څخه فارغه شوه او د کابل اوسیدونکو ده. میرمن زهره حلیمی د شریعت لوپونځي څخه د فراغت ورسته څلور کاله د خزو چار په وزارت کې د جنسیتي توازن د ساتلو د برخي مسوله پاتې شوه. هغه د ماسلې په دوران او لپانتون څخه د فراغت ورسته د عامه پوهاوی قوانینو کارمندنې او غنو نورو برخو کې لخلکو او میرمنو سره کار کړی دی. میرمن حلیمی دا وخت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د جندر مساوات د برخي مسؤوله ده. په داسې حال کې چې افغان حکومت په دولتي ادارو کې د خزو ونډې د لوړېدو اراده لري، دا غلی حلیمی په څیر د فعال میرمنو رول څومره مهم دی. هغه څنګه په دې برخه کې کار تملا تړلی، هدف ته رسیدل آسان که سخت وو، دا او غنو نور موضوعات د که خزی پروانه خبرونه کې له زهره حلیمی سره چېړو چیلنې کمرغه زمنګ سره دا وخت په سټوډیو کې. دا زهره زمنګ خبرونه ډیر زیات خیر راغلستړي مشه.
مننه، خیر وسه.
او امید چې تاسو ښه په بیلابل برخو کې پیغامونه ولرو. زهره، څنګه تاسو دا هدف وټاکو، څنګه د غزای ته ورسیدئ؟
مننه، زه په کابل کې زغیدلې یم او دلته مجوند کړی. کله چې مکتب خلاص شو زه لاړم پنتون امتحان مې ورکو او زه 15 شریعت کې ما تقریبا یو کال درس وویل او بعد هغه نه ما تصمیم ونیو چې زه باید کار وکم د درس د څنګ سره.
یعنی هم درس مو وایو هم کار.
بله، او ما مراجعه وکړه د ښځو وزارت ته. هغه د امتحان رقابتي کې زه موافق شوم او په من هیڅ ترینر جندر په بخش که مسئول کار میکو او هلته ما ترینری وکد سباند سلور کلا مونگ هلته دیر کار کو او اداراتو تا بکلو برنامه بم دایره ولی کمپاینو که بم شرکت کو او کمپاین ده من خشونت پاره او مشارکت سیاسی ده خزو چه و چنگ دوی خزه کولشی وانده وخلی پا مشارکت سیاسی که او ده حقوق چه کم حقوق دوی تا پا قوانینو که مد نظر نیولی شویدی ده کمپاینونه او ده برنامه ورکشاپونه کلا با پا مرکز مرکز کې وکړه به په ولسوالیو کې د کابل یا په ولایتو کې زمونږ همکاران وکړل او زه به ډیر د مرکز کې ډیر اداراتو ته او ولسوالیانو ته بتلم دی ځایونو کې او موږ به ښځو ته پکې معلوماتي به آماده کوو چې څنګه کوم قوانین دي چې د دوی د حقوقونه پښتبانی کوي او څنګه دوی کولای شي په استدلال د غوي قوانینو د خپل کار ته ادامه ورکړي او د خپل ځان نه دفاع وکړي شي او دا کارونه هم کول په خزو وزارت کې بعض نور قوانین قانون مدني او اسناد بین المللي در د خزو د حقوق په اړه لکه سیدا غونډه یا سیدا کمیسون مقام زن او اعلامیه حقوق بشر او داس نور موضوعات چې موږ به ترین ورکو او
تړل به خلکو ته مرسته او خو تاسو ولې چې تاسو د جندر د برخي روزون کې پاتې شوی یا ټرینر پاتې شوی اصلا خرج موږ اردن کې پوي شي که څنګه تاسو ول چې دې برخه کې کار کوي عموما دا برخه چې تاسو ول جندر برخه کې ټرینر پیس دا کوم موضوعات ته کار کوي
جندر داسې یو بخش دی چې دوی غواړي توازن جنسیتي په اجتماع کې د سطح کاري کې د سطح آموزشي کې راولي که څه مونږ کله مونږ به ډېر فوکس به همدې وکړه چې یو هلک حق لري هغوی څه تعلیم ته ادامه ورکوي په چوکاټ اسلامي کې ښځه او جنۍ هم همدا حق لري چې دوی وغواړي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي ځکه دوی خپله وپوهېږي خپله د خپلو حقوقو نه باخبره شي په اسلام کې راغلي دي چې باید یو څوک پوه وي یو څوک باید با سواد وي د احکامونه با خبره وي اسلام په دې معنا نه دی چې تنه روژه نیول دی او لمونځ کول دی که تاسو قرآن وڅېړئ 1500 احکام دی هغه 1500 آیتونه په هغه کې احکام دي یعنی په هغه کې احکام دي چې د موږ او تاسو ژوند د ژوند جوړ کړي او د موږ او تاسو ژوند کې تطبیقيږي مثلا ډیر شیان دي باید خزه د هغه نه با خبره وي تنه مسولیت د نارینه نه دی چې هغه د هر څه نه با خبره وي او تعلیم ولري دا ډیر مهمه ده چې خزه باید تعلیم ولري ځکه خزه لومړی معلمه ده یا لومړی خون کې د خپل اولاد د خپل کورنۍ ده هغه اولاد که هر څنګه جامعه ته تقدیموي هغه د مور د لاس دی او مور باید په ووسی او دې کته باید کورنۍ هم اجازه ورکړي
مننه تاسو د شریعت د پونځي محصله وي او ترڅنګ مو تاسو لچ کار مهم کو د کار تاسو په ذکر بیا غیز خونه درلود
کله به خو مشکلات وی پجوند کې او انسان په اسانه چیرې نه رسی کله به جنجالونه د برنامه او د ورکشاپونه بو یو کله به جنجالونه د امتحانونو د پنتون بو اما بعض وخت به چې ما بکم درس به می وایل چې یا قانون به مل وستو زه به نورم واداره کول مچا بل پاره مول ولم چې په دې کې څه راغلي د جامع پاره په دې کې کوم حقوق په اسلام کې راغلي د خزه د پاره یا د نارینه د پاره یا مثلا موږ به برنامه ته بوکلیتونه او درسنامه او هند اوت او شیان به آماده کول ما ته پنتون کې د پنتون درسونو به ډیر کومک کوو چې زه په خپل کار کې دا غي نه ګټه واخلم او کله به ستومانه به هم ومه چې دا څنګه حال زه یا ور وظیفه ته بیا د وظیفه نه لاړ شه پنتون ته خو انسان سازګاری لري ځان عیاروي ار عیاروي او کوشش کوي چې ځان ورسي
دا ډیر خپل پیغام دی چې د درس ترڅنګ تاسو کار کوو خو تاسو د شریعت د پونځي محصله وي یا لږه څه فارغه شوی دا کار مو چکو څومره تاسو هغه مسلک سره تړاو درلودو په موږ چوکاټ کې وي
تاسو تاسو که وګورئ مثلا زمون قوانین دي قوانین منبع اسلام د شریعت نه اخیستل شوی کله به چې مونږ کومه ماده د قانون بم تفسیره ولا چاته یا اوریدونکو ته اشتراک کننده د برنامه ته ما سره به کومک کوو مثلا ډیر ځایونه کې وو چې مونږ سره به مخالفت کوو چا چې د بخش حقوق فامیل د قانون مدني بم چې مونږ وړاندې کوو چې په دې کې مثلا حقوق دادی اهلیت د واده اهلیت کله رامنځتکیږي کله او اهلیت حقوقي کله مونږ ته خلکو ویل چې تاسو مونږ فامیلونه د لارې نه باسي تاسو ولې قانون مدني کې راغلي چې جنۍ آتش پړس کله نشي الک هاتلس کله نشي بعد هغه نه د واده اجازه لري مونږ به ورته ویل چې په اسلام کې سن بلوغ راغلی دی یعنی کله چې یو څوک ځوان شي هغه اجازه د واده لري مونږ ته په دې کې ماته اساني راوستله چې ما به قوانين په اساس د اسلام استدلال کول ورسره
او بیا څومره خلکو بیرته د سرمنل په داسې حال کې چې اوس هم د ګڼو موضوعاتو په وړاندې انتقادونه شته په دې موضوعاتو کې څومره به خلکو بیرته کتاسو به استدلال ورسره کاوه دوی به منل
دا تر حد ډیر خو هغه چا به چې مثلا موږ به ورته ویل چې سورې نساء ته مراجعه وکړئ، دې سورې ته مراجعه وکړئ، دغه کتابونه تاسو ولولئ، احوال شخصیت تاسو ولولئ، اسلام کې دا کتابونه شته دي، بیا تاسو د دې قانون سره سر ورکئ. بعض به هغه کول منل به سمه ده مونږ ارو، اما بعض داسې کسانو مونږ پیدا کوو چې ښه پوهیږي دا د دې خبر جانب مقابل پر حق باندې ده، اما خپلې خبرې ته شلګي کوي، او بعض فکر کوي چې دا زما د قدرت نه کمیږي که زه خپل اولادونو ته حق ورکم یا خپل جنکیانو ته حق ورکم، هغه خپل اوتریته او هغه خپل تسلط چې زه فامیل باندې لرم هغه به زه د لاسه ورکم. در حال کې هغه داسې نه ده که ته خپل اولاد ته حق ورکې، هغې ته احترام قایل شي، مثلا د هغې د نظریاتو د پاره هغومره د پلار هغومره د اولاد په ذهن کې مور او پلار مثبت هویت پیدا کوي، هغه ډیر ښه دی یو کورنۍ ته. فعلا چې موږ فامیلونو کې مشکلات لرو، همداد چې د ځوانانو مشکلات څوک پوښتنه نه کوي، توجه مور او پلار نه ورته کوي، شاید دوی ته ډیر پیش پا افتاده ډیر عادی وي، منتهغه ځوانانو ته به شاید یو مزله وي. باید کورنۍ د خپل اولادونو لکه د یو دوست په شان برخورد ورسره وکړي.
زوره ستاسو استدلالونه و چې تاسو فرزن کار دی وکړي، تعلیم دی وکړي، تحصیل دی وکړي، د ځای ته ورسېږي، کنه د کور لخوام د لیوالتیا و څه رقم متوازیت؟
زه په یو روشن فکره کورنۍ کې شکر دی چې یوما او زما فامیل ډیر زما مشوق و، زما پلار زما مور او ډیر پلار به مې همیشه دا خبره کوله چې زه بل څه سرمایه نه لرم اما نیک اولاد به مې وي، دا ډیره خو او د موږ هماغوی پشتیبانی و چې زه دې ځای ته راورسېدم. زه چې کله کار ته مې شروع وکړه زه ډیره کوچنۍ وم، کله به چې اداراتو ته تلمه لوی خلک به و، د مشران به و، کله به اعتراض کوو چې دا جنۍ ولې دلته راغلې ده، اما کله به چې مایوسانه کور ته لاړم زه به پلار بیرته دلاسه کولم چې نه ترخې خبرې کوه او ښه نظریات ورکوه، ښه استدلال کوه، کار دې ښه وي، هویت مثبت کاری ځان ته جوړ کړه.
ستاسو کورنۍ د کور ودان وي چې تاسو یې هڅولې، خو واقعا هم نیک اولاد او تعلیم دا لویه پانګه ده لکه تاسو یادونه وکړه. اما ګڼ خلک شته، زموږ ګڼې ټولنې شته چې که دوی پوهیږي لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، ولې دا اجازه نشته چې دوی فرزن پلجونو باندې، هلکانو باندې، خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي؟ په ګڼو سیمو کې شاید زمینې هم نه ورته برابرې، اما دا هم که هڅه وشي شاید برابرې کړی شي. دلته او خلکو ته ستاسو پیغام به څه وي؟
کورنۍ دې کوشش وکړي چې خپل اولاد څنګه تربیه کړي چې آرزوی ولري، یا خپل آرزو د په هدف تبدیل کړي. مثلا داسې دې نه غواړي چې جنکیانو فعلا په افغانستان کې دا دي چې په هلکانو باندې سرمایه ګذاري کېږي، هغوی پوهنتون خصوصي ته لیږل کېږي که هلکان پوهنتون دولتي ته کامیاب نشي، اما جنکیان دا نه لیږي. دا فرق دې نه قایلېږي که اوله که جنۍ ده که هلک ده، دا باید کورنۍ دې ته متوجه اوسي چې زمینه سازي وکړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي او دوی تعلیم مخته ویسي. که اجتماع مثلا د هلک کار ته ضرورت لري، د ښځې کار ته هم ضرورت لري، د جنۍ کار ته هم ضرورت لري. که موږ راشو د طبابت په برخه کې، که موږ یو نارینه ډاکټر ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټر ته هم ضرورت لرو. مثلا بعض وخت موږ به خبرې کول، استدلال به کوو چې ولې خپل جنکیان نه پرېږدي چې تحصیل وکړي، د هغه ځایونو کې پرېږدي چې مثلا جنکیان مثلا ضرورت وي، ورته لکه معلمین یا ډاکټران ډېر قیدات به چې وځه کول او نه به غوښتل کورنۍ. دوی به ویل چې پروا نه کوي ډاکټر محرم دی، نو دا بیگانه نارینه چې ځان ته محرم ګڼي تا هغه نه ښه دی چې خپل اولاد پرېږدي او درس ووایي.
عجب غریب نظریه شته په دې اړه باندې چې دوی خپل استدلال وړاندې کړي. زهره پیغام دا دی چې حالات که مشکل وي، که تاسو هڅې کوئ دا به رنګ رانه وړي، داسې حالات کو به مبارزه څنګه وي؟
واقعا آسانه نه ده. هر مملکت چې تاسو نن ګورئ، هر کشور چې تاسو نن ګورئ، مشکلات تیر کړي دي او رفاه و مسؤلیت ته رسیدلي دي او آرامۍ ته پیشرفت ته رسیدلي. که تاسو فرانسه وګورئ، که اروپا بعضې اروپایي مملکتونه وګورئ، که اندونیزیا وګورئ، نور ځایونه وګورئ، هغوی هم د موږ چې کوم مشکلات چې مونږ تیری وو هغوی هم تیر کړی دي، اما هغوی دا کار نه دی کړی چې کله امنیت نشته مونږ به تعلیم ته ادامه نه ورکوو. فعلا په کابل کې دې عملو ته وګورئ، دې نورو ځایونو ته وګورئ، شاید که هیڅوک هم ونه غواړي چې رانه شي، که زما په یواز بل څوک هم وایي بچ نه امنیت نشته، زه نه زما کار به نه کوم، او تر کله به مونږ کار نه کوو، تر کله به امنیت بهانه کوو. چې سمه ده، امنیت یو غټه مسله ده چې په افغانستان کې نن سبا ده، او امنیت نشته، او هغه داسې مخ په مخ بعضې وخت هم جنګونه نه دي او خبرې نه یي، یو چیرې انتحاري کېږي او یو چیرې جنګ کېږي، په دې هم نه یي خبر چې کله به امنیت یي کله به نه یي. خو راځئ چې کار وکړو، راځئ چې خپل اهداف ته ادامه ورکړو، تعلیم وکړو او کار وکړو. که مونږ دې ملک ته کار ونه کړو، که مونږ یعنی صادقانه کار ونه کړو، که مونږ ونه غواړو چې د مونږ په ملک امنیت دی نه یي، امنیت به مونږ ته څوک راولي؟ او که مونږ کار ونه کړو، تر ننه پورې که مونږ وڅېړو د زمونږ ځوانان هغه درس چې باید مونږ ویلی وای، هغه تعلیم چې باید مونږ کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی. هغه کار چې باید مونږ په اداراتو کې، یا په که دولتي دی که نظامي دی که غیر دولتي دی، باید کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی.
تاسو د جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوئ، خپله له دغه کار نه څومره راضي یې؟ دا وخت په بیلابیلو ادارو کې دا وضعیت څنګه دی اصلا؟
کله بعض وخت ما اداراتو کې مثلا ذهنونه آماده نه دي چې هغه خپل څه چې لري د ښځو سره تقسیم کړي، یعنی په قدرت کې دا فکر نه کوم چې د افغانستان نارینه دید وجود لري او تاسو ته متوجه نه یي، او دا دید وجود لري په افغانستان کې، او دا هم ورو په ورو دا لړۍ روانه ده، او مونږ کوشش کوو چې کار وکړو دې باندې، او نور داسې دوستان شته چې د دې لپاره کار کوي، او یو قدی مثلا پلان د وزارت امور زنان دی چې هغه باید تطبیق شي په ټولو اداراتو کې، چې په تیره دوره کې د حامد کرزي رئیس جمهور په دوره کې هغه امضا شوی دی، هغه تر 90 کال پورې وخت لري.
د ښځو د فیصدي په اړه په دولتي ادارو کې تصادف 30% ته باید ورسیږي.
بله بله،
دا وضعیت خصوصا لهم د نښنې وړ دی. د ښځو بیلابیل بنسټونه په دې اړه اندېښنه ښیي چې اصلا ژمنه شته، تعهد شته دلته، او بیلابیلې وعدې ورکول کېږي، اما بیا پرې عمل نشته. تاسو چې د جنډر د برخې کارکوونکي پاتې شوې، ټرینر پاتې شوې، په دې برخه کې له خلکو وزارتونو سره نږدې کار کړی، اصلا یعنی اوس هم د اندېښنې پر ځای دی کنه؟ لږ کار کېږي ورته د ښځو وضعیت ته او د ښځو کار ته؟
دلته ډېر مشکلات دي په دې سطح کاري کې د اداراتو کې. بعضن اداره آماده نه ده چې ښځه انتخاب کا بعض اداراتو کې، اما بعض اداره
ولې نه ده آماده؟ مشکل څه دی؟
یعنی بعضن اوس که تاسو وګورئ ډېر بسونه سیاسي کېدو ته روان دي. مثلا بعضې ښځې مشارکت سیاسي کې ازبای سیاسي کې دونه ګډون نه لري، هغوی نه دي. او بله مشکل دا دی چې معیارونه جګتلي دي. بعضې ښځې که تجربه لري هغه عالي تحصیلات نه لري، او هغه څوک چې عالي تحصیلات لري مثلا تجربه نه لري. هغه مختلف پروسې چې د اصلاحات اداري تطبیق شوي دي هغه ښځې متضرر کړي دي.
که هدف معیار وي، که سړي فرزند د معیار له مخې یو ځای ته رسیږي، دا خو بې ښه ده. خو که معیار روغتیا هدف وي، یعنې دا څه دي که نه، دلته بیا دا نارینهتوب د بهانه ګرځي چې ښځې د پاتې شي او دوی د مخکې شي.
تاسو که متوجه اوسئ، مثلا ډېر فامیلونه کله چې وي جنکۍ 12 خلاص کړی دی مثلا مخکې دورو کې، ویلي دي چې ته به یو معلمه اوسئ، معلمي به کوې 12 بس دی. او بعضې چې وادونه یې کړي دي ښځو، دوی ته 12 که په ماموري دي په اداراتو دولتي کې، دوی ادامه نه دي ورکړي چې یا 14 پاس هم فعلا دونه چلش نه لري اداراتو کې، یا لسانس شي یا ماستر شي دې کې کار وکړي. او دې ته کورنۍ مشکلات ښځو ته اجازه نه ده ورکړې، بعضن اولادداري ده، واده نه یې کړي، یا نور مشکلات دي، یا بعض پنځیو ته چې مثلا هغه شغل ته چې رنګ زنانه او مردانه ورکول کېږي، هغه مشکل ډېر په افغانستان کې دی. بعض پنځیو بعضې کورنۍ په دې عقیده دي چې که د زمونږ لور د دارالمعلمین ووایي او یوه معلمه دي شي، که یا ماموره کېږم هماغه دارالمعلمین دي ووایي، او فعلا بستونه او فعلا بستونه مسلکی کیږي او تخصصی کیږي. څه د چ مسلک دی باید دغه په اړه تجربه ولري. معیار
اورا خو زهره، تاسو چې د جنسیت په برخه کې کار کوئ، د جنډر برخه مسول او ټرینر پات شوی، پا په افغاني ټولنه کې د خزو په وړاندې د تعویز ډیر زیات بیلګې بیانې کیږي او په دې اړه ګڼ شکایتونه شته. تاسو خپل چې په دې ټولو موضوعاتو باندې پوهیږئ چې د خزو حق چې جوړیږي، سړی حق چې جوړیږي، د کار حق څه حق دی، د ټولو موضوعاتو بیا دا روان وضعیت مو زوروي کنه تاسو یې نه ښه حالت کیو؟
نه، مونږ په هغه حالت کې نه یو چې مونږ قناعت پرې وکړو چې نه ښه دی او مونږ کولای شو چې په ښځو باندې حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا نارینه باندې حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا ښځو ته مشکلات نشته په اداراتو کې. متاسفانه یو غټ چالش چې ما پیدا کړی، یو غټ مشکل چې په اداراتو کې دی یا د افغانستان په ټولنه کې دی، کله چې یو څوک تعلیم خلاص کړي هغه غواړي چې یو وظیفه پیدا کړي چې هغه مثلا امرار معاش وکړي، معاش ولري او خپل هغه اقتصادي ژوند مختوي سي. یعنی مونږ ډیر کم دي چې په اساس د یو هدف یو وظیفه وټکو. مثلا زه د څوک پیژنم چې خزي دي کناري نه دي، هغه د اول ورځ نه چې په یو بس کې دوی کار کړی دی تقریبا 15 کال شل کال کېږي چې په هغه بس کې دوی کار کوي.
د ترخوالي موضوع ته اشاره وشوه، تاسو هم ډیر خبرې وکړي. خپل فرزن یو مسؤل یې چې باید مساوات راولې، سړیو ته هم کار وکړي او د ښځینه ونډه هم لوړه کړي. خپل له تاوتریخوالي سره مخ کېږي کله چې دغه حق ته کار کوي؟
نه،
خو دوګونی چلن سره، توپیری چلن سره، دغه موضوعات سره مخ کېږي.
کله چې زه ټرینر وم دې موضوعات باندې به ډیر مخ ته کېدو، یعنی کله به چې ادارات ته لاړو، کله به چې ما برنامه مخ ته وړله، یعنی داسې توجه به یا به ویل چې دا ښځه راغلې د ښځو په تاوان به مثبت خبرې کوي، د ښځو په اړه باندې دا خبرې به کولې. او بعضې اداراتو کې چې ګورې مثلا بعض شیان چې دفاع کوي، بعض د ښځو د حق نه چې یعنی دوی خو اوس خو دي
نو که تاسو دفاع ونه کړئ سړی خو به کوي
کله چې دا کار کوي. بعضن شته دي که په صورت مستقیم ونه ګوري، په صورت غیر مستقیم دا د خوا د خرابۍ، یعنی داسې ناراحته کېږي چې دا شیان وجود لري په اداراتو کې. او بعضن رفتار خی بزن نه، نو دا
څنګه مبارزه کوي ورسره؟ تاسو ځان غلی ساتئ کنه؟ چون تاسو خودی برخه کې پات شوی یی، باید ورته دلایل ولري.
خب مهم هم ده چې باید مونږ په اساس د قوانینو په اساس د دلایل منطقي باید مبارزه وکړو، باید استدلال ورته ولرو او څه مقرره او قانون چي چې دا په دې کې د مونږ حقونه دادي او هغه دي، باید په هغه په اساس مونږ باید استدلال وکړو.
د ماشومتوب مهم ورته څه درلودل کلمو چلوب کولې یوازې دلجن خو مونږ ولا کنه الکانو سره بموي ماشومتوب کې؟
زه کله چې ماشوم وم او زه کله چې پلار به باندې بویولم یا څه هغه به کوشش به کوم چې ماته د هلکانو مثلا بوټان یا یو شی بل شی د هلکانو واخلي. او پلار ته دا مهمه نه وه چې دا اجناس جنۍ ته دي او دا هلکانو ته دي. کله زما به خو زه به خفه کېدم چې ولې زه رنګ رنګ شیان وانخلم او دا د هلکانو ولې زه واخلم. دا خبر او داسې کله به م چې لوبې هم کولې، دا ما ته مطرح نه و چې کله به زه یا د ښځو دپاره کار کوم یا کله به هغه کوم. منته بعض وخت به هغه لوبه کوم چې مونږ بعض وخت کار به کوو، یا لوبه به مې چې کولې د خپلو همزولو سره یا د چا سره. زما ډېره نږدې ملګرې وه، زما وژمه د ماما لور وه. کله به چې ما هغې به ساتري کوله او به درېیم نفر به نه ځایدو مونږ منځ کې. او کله چې زه مکتب دورې ته شوم، مکتب کې یو مسه وه، هغوی د اول نمرې نه تر درېیمې پورې باید هغه شي درسونو ته غوښتل چې باید کورس ادامه ورکړي دوی سره، هغه کې لیډرشپ و، انګلیسي او کمپیوټر دې برخه کې و. کله چې ما هلته لیډرشپ باره کې چې ما بعضې زده کړې وکړې او بعضن به نه پوهېدم او بعضن دا د ښځو رهبري موضوع به چې منځته راغله، بعد هغې نه ماته دا نظریه پیدا شوه چې ولې مونږ ښځې باید مخکښې اوسي، باید ښځې کار وکړي. او کله به چې د مور سره ادارې ته تلمه، کله به مې چې لیدل چې نارینه ته مدیر صاحب وي او د ښځې نوم اخلي، او زما مور هم هلته یو ځکه مدیره وه، کله هغې ته مدیر صاحب وایي نو ما ته به ښه را لګېده چې زه هم به کومه ورځ شي زه داسې چوکۍ راشم او
نور. نو د همزول یادونه دې وکړه، اوس همزولي مخکې دي تاسو مخکې، یا په کوم سویه کې دي تاسو؟ په کومه سویه کې؟
ما چې پنتون ترغلم یو کال تقریبا مزله کړو کې بعد یو کال نه ما ورسره کارم شروع کړ نو څو مخ کې زما یو سنفې راغله و پرموت نه نوې فارغه ده زما همکاران ورته ایران و چې ولې د دې دون کار کوي او ته نه د پرموت پروګرام نه فارغه کې دا څنګه خبر ده هغه ول چې دې پښبزه کې وکړه کله چې درس وای کارم کوم مو ته نه درس وای او کارم مو کوم
نو طبعا نمزه مخ کې خی چې باید لوریدونکو سره هم آشنا شي د ټول ستاسو حالت سي دي زهره یو اندېخنه چې تاسو کار هم کړی دی او ډېر ستونزې هم په سړیو اچوي بیرته دې ته ګرځي چې ولور کوردونکو ته اشاره وکړه د برخه په بلا بل وزارتونو کې کار شوی دی تاسو د خزو برخه او مسوله پات شوی د خزو وزارت کې البته څه کار ورته کیږي
بله کله چې زه په خزو وزارت کې مغوی په یو قانون باندې کار کوم چې د کورنۍ قانون په نامه باندې وو په هغه کې ټول کورنۍ موضوعات د ودونو مصارف
او ډیر نه وخت نه د فکر کوي چې ول اسکالا بعد په داسې وڅ باندې کار کیږي
د ډیر مخکې کار شوی وو خو هغه
ول تطبیق نه کیږي
بعض مشکلات دي چې د دولت په داخل کې هغه نه پاس کیدو او بعض مشکلات وو چې تطبیق ته یې راځو
او دا باید ځکه هم پاس کړی چې لدیستون زیواز سړی نه زوريږي نه خزه هم ډیر ځان ویني
بله دا واقعا یو غټه مزله ده چې کله مونږه او تاسو چې دا تاو تاریخواله کله مون فامیلو کې من سره زی او یو هله کې ځوان هله کې یا کواده کې هغه به څو کله نور به قرضار پات کیږي کله چې هغه حساب نورمال نه یې کله چې اندښنه کې چې قرضار ما هغه مور هم مشکلات بیا هغه مشکلات ټول تمامېږي هغه ناو چې هغه کور تر غلې ده په هغه باندې ټول فشار د تاسو د لاس مونږه دونه قرض کیو خود دا قانون باندې ډیر مخکې کار کړی دی د دولت کې باید بعض کسان یعنی متاسفانه بعض حالت سمون مخکې کوچه بعض خندونه خپل د تای مراحل قوانین کې مونږ ته پیدا
کیږي من زهره تاسو چې د شریعت په انځل وسې دا اوس د جندر په برخه کې کار کوي او تبن په بیلا بیلو ادارو کې د سړیو سره مخ شوی د دوی کار نږدې ور سره کار کوي مونږ چې دلته غنې فعال مېرمنې معرفي کوو اوردونکو ته یو اندېخنه د اوردونکو دا وی چې ولې تاسو کار کوي څه جواب باید ورته وکړي تاسو ځکه چې تاسو شاید شری دلایل هم ولرې او شاید تر څنګه د کار دلایل هم
کار خو حق د هر انسان دی کار زما کار په خپل تابه مې دی په خپل ځړه مې دی یعنی چا په ما نه فشار راوستي نه کوم بل څه غلې چې ته باید یا کار وکې یا کار ونه کې زه غواړم هغه څه چې ځان سره لرم د نورو سره شریک کما او دا زه خپل حق ګنم او خپل مسولیت ګنم ک نور څوک راځي ادارې ته کار وکې زه هم باید کار وکم
او فکر کوم تاسو د کار څه رنگوم راوړی څه نتیجې ورکړي دا په بیلابل وزارتونو کې فرزند په بیلابل برخو کې تاسو مستقیما ګټه خزو ته رسیدلې ده
کله چې مثلا کومه مشکل پیدا شي زمونږ اداره کې خزه ماته راځي چې زمونږ حق به څنګه کیږي زما چې څونه واسطه رسیدي د غوی د حقوقو دفاع کوم او زه په هغه کې کېږم په دې لاته کې کېږم چې څه قوانين دي یا طرز عمل دي په کوم اساس استدلال وکم چې دوی ته زه دفاع وکم او مونږ د خزه کار ته ضرورت لرو تاسو که څو وخت مخ کار ودیلې وي ډیر اندېښنه چې وچې خزه قاضی نشته په ولایاتو کې او ډیر مشکلات وو او ترنواله خزه ډیره کم دي په ولایاتو کې کله چې قاضی ورزي او خزه کول شي بل خزه تخپل مشکلات ډیر په اسانۍ شریکي اما بعض خلک په دین باور نه دي چې د کار د خزه کار ته ضرورت اما دا مهمه ده چې باید خزه کار وکي او خزه او نارینه لکه دوا بالا د پرندې غوندې په جامعې کې دی باید دواړه کار وکړي
ډیر زیاته مننه تاسو له پیغامونو څخه تاسو ته خپل کار کې لا بریاوي غواړو او مننه چې دی مخکې خزه په توګه دلته زموږ سره د مخکې خزه په ونې خبرونه کې ملمنه وي تاسو له پیغامونو نه ونړي مننه
مننه تاسو نه مو تاسو اوریدین کنه
مہاپت اولا سان پان سارا غم زهیر انسان خجل تر هر آسیان